څلور بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې له ناټو غوښتي چې د کابل د هوایی ډګر مسؤلیت ور وسپاري طالبان وای د څو هیوادونو له لوري هڅول کیږي چې د سولې خبرې پیل کړي
اوس هم خبرې روانې دي د اسلامي امارت تشویشونه لري رافقېدو هڅه کوي
په خوښ کې یو شمیر قومي مشرانو وویل
موږ په ولسمشر غاښ کوو په طالبانو ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې سول هو کی
د واده جوړې ته خلک راز راز سوغاتونه وړي خو په نګرهار کې اوس
کله چې ډالې خلاصې کړي تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول
له روژې سره هم مهاله په روزګان کې لبایو شکایت
شاشه کې مات کې پټاټي وي په خوا په نیم سل یو څه بد وسه وکړل
د دې نور موضوعاتو تر اورولو مخکې نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د زابل د ولایت شورا رئیس د زابل د والی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی پاکستان له د هیواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي د بې پولي خبرالانو ټولنه وایي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې مطبوعات او ازادي په شات للې بشپړ خبرونه د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان دی والدی دفتر په ودانه کې د ځای په ځای شوی ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی د زابل امنی قماندان جنرال محمد دوبای سمیمی ازادي راډیو ویل چاودنه نن غرمه یو لسنیمه بجې د زابل د والی په دفتر کې هغه محل رامنځته شو چې امنیتی چارواکي دی وی امنیتی غونډې لپاره راټول شوی وو
نن پرې ولسنیم بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامی جلسه درلودله ټول مسولین راغلو اجر سولو کله چې 15 دی کې تیر سولې په دغه کې په چت کې دغه مینونه چې تاسو ویني دا ځای پر ځای سی وو یو مین انفجار وکي چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي پکښ کې زخمی دي
د سمیمی په وینا حق بیان دي درملنې لپاره روختون ته لګول شوی او روختي وضعیت د ډاډ وړ دی غزیه تکړه په دې 14 کې بل چاته زیان نه دی رسیدلې خغلی سمیمی دغه رازو ویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای خو پلټنې پیل شوې دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي په پکتیکا کې د 203 تندر قول اردو د دوهمې سرحدي لوا قماندان ډګروال ګجر خان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستان په قاچاقي توګه راوړل شوی وو د دې ولایت په تربی ولسوالۍ کې نیول شوی دی
په دې باندې د پاکستان مارک دی د دې نه دشمن غواړي چې افغانستان نور ولایتونو ته د ټول افغانستان ته دلته انتقال کړي
د ښاغلی امان په وینا په ډیرو ماینونو کې له دغو موادو چې د تخریب اندازې زیاته ده کار اخیستل کیږي د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپږ کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده د خبر پاڼې له مخې دغه ډلې مشر چې منګل نومیږي د جنایي جرمونو او تروریستي کړنو په تور په زندان کې و چې څه موده وړاندې د طالبانو د زندانیانو د لست له مخې آزاد شوی وو د ملي امنیت ادارې نه دی ویلي چې دغه ډله کله نیولې خو ویلی دی چې د ډلې پلاندر لوټ په تعلقان خار کې درې ملي سوداګر اختطاف کړی چې هدف ته تر رسیدو وړاندې ونیول شول د دغه ډلې سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای د فرانسې پر ضد د اسلام پاولو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي شیخ رشید احمد په یو سب شوي ویډیو کې چې نن خبره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پریکړې ته رسیدلې چې حکومت به په دې اړه نن یو مسوده پارلمان ته وړاندې کړي له پاکستان د فرانسې د سفیر استل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې وغوښتنه ده د سخت دریځ ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړې دي تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د استلو د غوښتنې لپاره حکومت د اپریل 6مه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای شوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل دوشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بوریل زیاته کړه چې روسیا له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بېساري ډول پراخ کړی دی. روسیه داسې مهال له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیری ځای په ځای کړي چې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخه ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنه قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځ اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. دغه پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې نن خبر کړی ویلي د ټولو د خوشنۍ وړ دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې ورستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بې رحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتل د کرملین د منتقد الکسی نوالنی په ملاتړ اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي روسیه چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د 180 هیوادونو په شاخص کې یوه درجه لاندې یعنی 150 ځای ته رالوېدلې. د هیواد کې خپلواکو رسنیو دغه راز د کووېډ-19 ناروغۍ په اړه د دقیقو شمیرو لپاره او هم په دې اړه د حکومت له غلطو ادعاو سره مبارزه کړې ده. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې د روسیې په پل پل کېښودل شي او په بېلابېلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووېډ-19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادي نور محدودیتونه ولګوي.
څلور بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه تمو. هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولې دي. تر نورو موضوعاتو وړاندې لومړی په کابل ته ځو او د ازادي رادیو له خبریاله د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارکی د بشری سرچینو او خی حکومتولۍ په یو ونی دیونیږي په پروګرام کې ویلي چې طالبانو تر دا مهاله افغانستان کې زیربنایي پروژو ته شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. جمهور رئیس ویل کچېرته طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو باید پلونه سرکونه او همداسې نور هغه ودانۍ چې په هغې کې د افغانستان راتلونکی نسل روزل کېږي هغه باید وړاندې کړي. جمهور رئیس همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې ټول افغانان باید لاسونه سره یو کړي او د طالبانو د دغه ډول کړنو پر وړاندې سره یو واحد نظر رامنځته کړي. خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د جمهور رئیس دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی هېڅکله هم اغه عامه زینه یا هغه بینه چې د خلکو لپاره جوړ شوی یا د خلکو هغه اسانتیا او کرام ستیږي دا نو را نه وی بلکې د پروپاګاندا او بلل وی ویل چې حکومت غواړي یا افغان حکومت غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خلکو ذهنونه خراب کړي. په ټوله کې طالبانو هغه اداوی هم رد کړی چې ګنی رئیس جمهور ویلي چې دوی شاوخوا یو میلیارد ډالر ځان عامه تاسیسات اړولې. طالبان وایي چې موږ دا کار هیڅ وخت هم کړی نه دی او دا ټول د دوی پروپاګاندا ده.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د هغه د څرګندونو په ځواب کې د طالبانو خبرګون په اړه معلومات راکړل. ولسمشر غنی ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. طالبان دا خبره تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل استازې له امریکا، قطر او ترکیې سره په خبرو بوختي او کچیرې اندېښنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسېدو لپاره به له هر فرصته ګټه واخلي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل توانه کار اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد نن د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تیر ورځ هم ناستې شوې دي کېدای شي راتلونکي کې موسي هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه لري رفع کېدو هڅه کوي او دا یو معقوله خبره ده.
که څه هم تمه و چې د استانبول غونډه د اپریل په 23مه وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه لټاکل شي ونی وزنډیږي، ځکه د دې ناسې یو مهم لوری چې طالبان دي لا خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توان ګټه اخلي. ښاغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپله پریکړه کوي خو دوی به یو هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیر وطنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د وی خبری غونډې پر مهال د ملي مصالحې علي شورا لخوا پر جوړ شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوري وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي.
دولت مصالحې ملي شورا ته احزاب ته ټول ته پیشنهاد دا چې په یوه واحده طرحه توافق وکړي، د یو واحد یو متحد طرح سره لاړ شي ترکیې ته. همدارنګه چې هغه ټیم دې مذاکره کونندم چې دا ورګړې یو توافق ته ورسیږي یو څوک معرفي کوي ولو کړي دې تعداد څلور قسمې خو چې ټول افغانان او عذاب شاته ولاړي باور وکړي چې موږ یو کامیابي بری ته رسیږو.
د وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د ده په خبره په طرحه کې لنډمهالي یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا ویاند فرید الخزون
پراتون کې ورځو کې به مخت ملي مصالحې د شورا رهبری کمیټه ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به پاغه مسویدی باندې چې چمتو شوی ده بحث وشي او تصویب وروسته به د ترکیې ناسته لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرح ووسی. د ترکیې د ناسته لپاره زموږ لاخه چمتووالی نیول شوی دی، مونږ کاملا چمتو یو چې له یو واحده طرح سره او له اجماع سره په دې ناسته کې ګډون وکړو.
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. افغانستان د سولې پروسې ګړندی کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دغه مسؤلیت دوی ته ور وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه راپور لرو.
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته د یو لیک پاستولو سره ویلي چې د غیدارت چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې د غیدارت تمه لري چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل شي. د دغې ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پېښه ځکه نو خارج شوه اداره
مخکې
چې دوی یا ناټو ووزی د ملکی هوایي چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کوم ستونزې رامنځته نشي، د دې لپاره د ملکی هوایي چلند اداره د هوایي ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې د هیواد او یاسلنه هوایي خدمات وړاندې کوي، د افغانستان هوایی دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناتو ځواکونو ته د ملکی هوایی چلند په لیک د احمد شاه بابا هوایی ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربه ته په اشاره سره ویلي دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په ناببره توګه سوی و چې په پایله کې د غیداره لګنو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د بخوانیو ننګونو او د تیري منفي تجربې له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول اورګان په حیث د غیداره د مسولیتونو منلو ته په بشپړ ډول چمتووالی لري. د حامد کرزي هوایی ډګر او ملکی هوایی چلند ادارې د مسولینو په خبره، وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایی ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 13 میلیونو ډالرو په لګښت یو پروژه پلیسي و چې لمخې افغانانو ته د هوایی ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکی روزنه ورکول کېده، خو وروسته له ارزونې روزل شوی کسانو د مسولیت تر سره نه سکرای او د پروژه ناکام شوه. د دغه ادارې ویان دا ونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایی ترافیک کنټرول څو سلنه د افغان دولت پلاس کې دی، خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا وایروس له خپرېدو د افغانستان د هوایی حریم نه په څلور ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې له هرې الوتنې به افغان دولت $550 اخیستل. خو د دې خبره دا مهال د افغانستان د فضايي حریم نه په څلور ساعتونو کې 140 الوتنې تېرېږي چې له هرې الوتنې اوس هم $550 اخیستل کېږي. خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال اواید کم سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
په خوست کې پرون د سولې د روانو هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکل خو وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم شغ وکړ چې د ټولګټو پروشو په ساتنه کې خپل ونډه ادا کړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنې لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د ارتیا ورزخ یادونه وکړه. وی ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قران عظیم شان د آیتونو پر رڼا کې د نبی علی السلام د حدیث او ارشاداتو پر رڼا کې زدم رویا شم ته لختلای چې فتق الله دی اعلان او ویری گئی و اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او دی ژوند دی بخترین ارتیا او دی وجنه ده. نو موږ په ولس مشر غاخ کوو، په طالبانو ورونو غاخ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نس پکیږي، په ورور وجنه وتا نه جوړیږي. دوامه خبر ازدی او بودی بندونو دی زیربنایي پروژو په مورید کوم کوم خسړکونه خ بندونه پلچکونه او خ اقتصاد خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریه او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستی و. مدنی فعال نادیه باوری هم لخکی رو خواهو ده جگلی ده بندی دو غوختنه وکره.
او منگا غوارو هم منی هستی وی خور مور مرمنه چی باید سوره راشی پا دوارو خواهو غک کهو چی ده جنگ و جگره بس که او خپل وینی تو ایوانی بس که و سوره راولی. منگو رسمشر واقعا ده افغانستان پاره ملی پروژه پلی که او ده دست پروژه دی چی رتلون که نسلون رو تا پدارت خوری، یعنی که منگ نو هم منگ نسلون باید نه استفاده کهی.
پخوانی جهادی قماندان خانواری ویل نور باید جنگ بس شی، زکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځانی زیانونه واوختل.
جنگ باید نره بس شی، جنگ ته باید پای ټکه کې وشي. خلق تباشول، خل بربوت شول، خلق وګی شول، خل تګی شول. جنگ کې ته وندا افغانستان اوس چا دا جوړ شو دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، موږ ته روري بندنه ته جوړوي، لیاري جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خلې کوي، ګلون لکوي، زنه خلا ګلون کوګي پړم خېډوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبري وکړي او ولسونه د نظام نکلاک ملاتړ تراو بلل او ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا وایي چې ولسمشر علاقه نه لري، ولسمشر نه غواړي خپل مکیف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت نارې وایي چې راشه انتخابات وکړي، او نن یې دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولې بیا ترې ویر او ډار لرئ؟ دغه سې څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نه شو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مم دغه ده تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، ازادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي.
راځي سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدل کړو.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو همزولو ته د ګلان او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستي ځوانان وایي د دغه فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستلو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. په دې اړه له سیمې څخه یو راپور لرو.
د ننګرهار د پچیرګام موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې تر لاسه کړل. نوموړی چې د خوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیرې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالۍ وکې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او خ بیلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې تر سره کېدل نو وخت بولی، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
د روسي لار رسیدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو بیل وړي شوې دي. د چاري د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړی دي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې دي او یا بې ځای شوې دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیل وړېدو د خوراکي توکو اخیستل نور هم سخت کړی دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د روژه میاشت چې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو به لوړې سوي دي، چې ګڼي بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې لامل راکډه سوي. نو موړی وای لوی خو جګړو زپلی بیکار دی او لبلی خو د توکو قیمتونه لوړ دی.
کاندارانو خود سی حالات خراب کړی دي. زمرده موږ غدنی شول سوالی سماجه راغلی د دې ځای راغلی شاش قیمت کې پټاټي وي په خو په نیم سلی اوسه بدواسا وکړل. نن یو غلی خو د روزې شپاس پر مسلمان ضرورت تلری وړي دا سی چار شي شال د دا پټاټي نه چار شي قیمته بیخي وسه قیمت دغه تلور چې بیخي سړی ونه خو دا خو د خلک سچ د سار ماشان د نلری په دې وس نه رسیږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي؟ دیو پای څه دیو ټکدارانو دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزې میاشه د برکت میاشه چې دا مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ سوی دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی، ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې هغه پټاټې دي هغه من په اویا وی اوس په نوي افغاني بسل افغاني دي. بینډی دغه سګران دی، غولی دغه سګران دی. روزه حکومت باید سب څه ګرځي، سروالی باید وګرځي، چې ورو در شغل سګران سي اخوار او غریب خلک ټکو ټکو دي در بدر د افغانستان غریب سره یو ښه ګرانی جوړ سره ته دی اوچار یې سر.
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بیه وپلوري. د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازله او په ځنګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي. د اورزګان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي.
وسم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یو ځانګړې مرکه لرو.
خپل نوم دې راتوې. ډېر مننه. زما نوم محمود خان منندوی دی.
څه کار کوي؟
زه خپل په کندهار کې شخصي کاروبار لرم.
د کار تر څنګ مو علاقه مندي د چی سره ده؟ مثلا په خاص ډول په لوبو کې؟
بالکل، انسانان حتما داسې شته چې د بیلابیلو شانو علاقه لري او د هر څه سره دوی ذوق علاقه پیدا کیږي. زه خپل په لوبه کې د فوټبال سره علاقه لرم او خپل هم فوټبال کوم.
مخکې کلونو کې په کندهار کې د روژې په میاشت کې د روژې مات وروسته لوبې کېدلې او په ولایتي کچه به ټورنمنټونه جوړېدل. سږ کال څرنګه د فوټبال لوبې شته؟
بالکل، تیر کلونه په کندهار کې د تراورس به د فوټبال لوبي تر سره کېدلې، یا به د لیک په شکل وي، یا به په ګروپي شکل وي. سږ کال هم همداسې پلان شوی دی او د روژې هغه د لومړۍ شپې څخه په کندهار کې د فوټبال لوبي تر پیل شوی دی چې هر شپه تقریبا څلور لوبي تر سره کیږي. دغه لوبه کې ډېرې ځوانان دي د لوبه کولو لپاره راځي او نور ځوانان به د دغه لوبه د لیدو لپاره امشي لوبغالي ته راځي.
کندهار کې د فوټبال د لوبغالي تر څنګ د کرکټ لوبغالي هم شته. تاسو کله دلی وی خلک د کومې لوبي ډېر علاقه مند دي؟
مجموع کې په کندهار کې فوټبال په اوس وخت کې نسبتا تیر شپږ کلونو ته لږ راپورته شوی دی. مخکې دلته په کندهار کې فوټبال ډېر مینوال درلودل، طرفداران یې درلودل، امر ځینو مشکلاتو په خاطر دغه مینوال دوی په ډېر اسانۍ سره لاس ورکړل. اوس مهال په کندهار کې کرکټ تر بل هر لوبي او تر بل هر ورزش هم مینوال ډېر لري او هم طرفداران ډېر لري. که وګورو موږ په وروستیو څو ورځو کې په کندهار کې لوبه ترسره شوله چې هغه کې د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم راغلي وو. یعنی په کندهار کې تر اوسه پورې داسې بلې لوبې ته دومره مینهوال نه وه راغلي لکه دغې لوبې ته چې راغلي وه. نو د اوس لپاره کرکټ هغه لوبه ده چې په کندهار کې ډېر مینهوال لري.
څه علت دی چې فوټبال خپل مینهوال د لاسه ورکړي؟
ځینې مسایل داسې وو چې هغه باندې خلک ناباور شول، ځوانانو خپل باور د لاسه ورکړي. هغه مشکلات اوس هم شته چې هم د ټرنران د روزونکو د خواڅ څخه یا د کپتانان د خواڅ څخه ځینې لوبغاړو ته مشکلات جوړېدل چې اوس هم دغه مشکلات شته او لا هم نه دي حل شوي. دغه لاملونه دي چې مینهوال یې خواتورې کړي دي او ځوانان د فوټبال څخه خواتورې کېږي، مخه کوي نور لوبو ته چې ښه مثال یې کرکټ دی.
یو شمیر کسان د روژې په میاشت کې په خپل چلند کې تغیر راولي، البته منفي تغیر، په نه خبره باندې جنجال کوي.
روژه نه یوازې دا چې موږ خوله وتړو او یا هم سترګې د نور څه هر څه ناروا شیان څخه وساتو، مجموع کې موږ باید خبرې هم په خپل واک کې، غوږونه مو باید داسې وي چې سم په واورو او سم ووایو، او سترګې مو هم داسې چې باید سم په ووینو. مجموع کې ځوانانو ته پکار ده تر څو دوی حوصله ولري او تر بل هر وخت په دغه وخت کې حوصله ډېره وکړي، ځکه چې د اسلام د نگاه څخه هم دا چون مبارکه میاشت هر څه یې پر خپل ځای باندې ثواب لري.
مرکه مولا ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان او سیمه لاند خبرونه اوروي.
د زابل ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د زابل ولی په دفتر کې په 14 کې ټپی شوې. د زابل امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته ول 14 نن غرمې ولسنی مې بجری زابل ولی په دفتر کې هغه محل رامسته شو چې امنیتي چارواکي دی وی امنیتي غونډې لپاره راټول شوی وو. د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روختون ته لیکل شوې او روختي وضعیت د ډاډ وړ دی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندرخولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قومندان ډګروال ګجر خان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد له پاکستان په قاچاقي توګه راوړل شوی وو. د دې ولایت په تروي ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د انسان تښتونکو د شپږ کسیز ډلې ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. پاکستان له دې هېواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره چې له هېواد د فرانسې د سفیر د استلو غوښتنه کړې، تر اوږدو خبرو دې پریکړې ته رسیدلې چې حکومت به په دې اړه یو مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان د اتلانتیک ملي لوبډلې کړي کریم یعقوب د نیمه مراتن په سیالیو کې و مقام خپل کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاضی زاده وایي کریم یعقوب وتوانید چې په یو سات او 14 دقیقو کې 21 کیلومتر لار ووهي. نوموړی جاتوی د غسیالی د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې جوړه شوی و چې د 24 هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی مشر وایي چې راشد ارمان د هند د آی پی ایل سیالیو تر ټولو ارزښت لرونکی لوبغاړی دی. نوموړي پر خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي چې راشد خان د خپلې ښې توپ اچونې په مټ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره زیاته مرسته وکړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل پر روانو سیالیو کې بیګاش په چنای سوپر کینګز او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې چنای سوپر کینګز د 45 منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپوهنه چنای سوپر کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدلو سره سیالي لوبډلې ته 138 منډې هدف کې خود، په مقابل کې سیالي لوبډلې راجستان رایلز په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدلو سره یوازې 133 منډې جوړې کړې. د دغو سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټلز له ممبئی انډین سره لوبه لري.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د غوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت ته ګورو. ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د بی پولي خبريالانو د بیان ازادۍ په نوم لړ کې ورستي ځایونه خپل کړی دي. د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې د خبريالانو سخت ځپنه او د نګورن قرباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه دوه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا سشکال په نړیواله درجه بندی کې ډیر ښکته کړی دی. افغانستان په تازه نوملړ کې د 180 هیوادونو په منځ کې 122 ځای خپل کړی دی. سفی الله ستانکزی د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګي او بی پیل خبريالانو د راپور پر اساس دا راپور چمتو کړی.
د تیر کال پیل شوی ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخ بلل شوې ده. که د بلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د نګورنو قرهباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه یې د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملړ کې ډېرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر پتوګه اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره او لوی مظاهرې په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شوي او ځورول شویو کې لسګونه خبریالان هم شامل دي. خبریالان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کار ته نه دي پرېښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادۍ د نړیواله رده بندیش د اپریل په 6 خبره شوې ده. د بیان د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکی عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نندارې ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالیستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالیستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادۍ په دې تازه رده بندي کې لاتیا هیوادو 150 ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوې چې د کووید-19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2020 کال هم تر پایه د خبریالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لا یې پوره 4 میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس ټلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د 2020 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2020 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړیو هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارث او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولی یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزي او ماشومانو پر وړاندې بې مسؤلیت دي.
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه ندی.
کنارینه د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې ځان مسولونه غني په راتلونکي ژوند به یې اغیزي چوي.
نو غواړم وی وینم او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم، ځکه چې هغه مخته پلاری نه د کړي.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
زو میړه باید یو بل سره مسولیت پذیر وسی.
مګ هڅه کړی دا چې دغه ټولي پښتني په همدی خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزي خبرې واورو چې د دې په خبره د میړه د بې مسؤلیتۍ له عملې ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلې دي.
وهل ما ټکول ما ډیر باندې فشار راوسته، ډیر په سخت ډیر په بیرحمانه توګه زی وهل ما دغه ځای چې ما په خپل لاسونه آباد کړی دی، په خپل مې د خیاطۍ د پیسو نه دا چورکان زمکه اخیسته دی، دغه مر نه اخیسته دی، دام خپل په نوم کړی دی. د سیو انسان د فائدې منګ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهل او ټکول، بغیر د دغه سپکاولو.
دلی می خبرې مو واورېدې چې د دې په خبره د خاوند بې مسؤلیتۍ د دې لامل شو چې بعد له څو کلونو زغم له میړنه جلا شي او له خپل اولادو سره ژوند وکړي. لیمی تورته شریفه هم د خپل خاوند له بې مسؤلیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپل ماشومانو ته پام نه کوي او خپل ګټل شوی پیسې په نامعلوم لوري مصرفوي. هغه زیاتوي
په کوم مشکلات سره چې ما خپل عیالونه غټ کړی دي، یا مې تر اته رسولي دي، د ستونې په سکه مې په خپل مزدوری یا د پل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزي لږه ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر وغورځوي کوم ورځ پر ما دا مشکلات رااله نو ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه ز به خپل د ځان او خپل د ماشومان سره دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي
خزا په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کیږي په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسولیتونه دواړه لوري خزه او نارینه په مساوي ډول سره ویشي په افغانستان کې هم د پخوانی دود سره سم خزه د کور کار او د ماشومانو روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډیر ځلې داسې لیدل کیږي چې د ځینو نارینه وو د بې مسولیتۍ له امله خزه له ناچارۍ د کور د کارونو ترڅنګ د خپل اولادو د نفقې برابرولو لپاره لکوره د باندې هم کار کوي دا جوته ده چې په کور کې او لکوره د باندې کار کول د خزو توان او کلکه اراده ښکارا کوي خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی لزانه سره لري ډیر شکل نه شمه چې لخپل دریو ماشومان سره د کابل ښار په یو غریب میشته سیمه کې ژوند کوي وای خاوندې لوو کلونو راهسه له هیواد څخه د باندې ژوند کوي د هغې په خبره میړې د مالی پلوه پیاوړې ده خو د هغې او اولادو لپاره نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بل خزه کړي شموای د خپل اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپل کار کوي او زیاته ستومانی غالي
چې اول کې میارشګه کوله وس دلته راغلی مې چواړ مدلته د ګورته پوخومه او 2 بجې بیرته کورسته کورته زمه دوه میالکانه دی یو میلور ده سرپرستم خپل مې مې د اولادو مې ډیر زیات ستومانه کېګم خسته کېګم ځله کېګم خو ځانت دا توان دی ضعیفې نو ورکوم چې باید زه ضعیفه سم باید زه خسته سم نه خپل ځان واستوار نسم مقامت سره کوم چې یعنی وس لګ مشکل یعنی ورسته براته خسي دا هیله لرم چې یعنی راتلون کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي اولادونه به مې خاينده ولري اولادونه به مې یعنی د هغه برکت نه به زه هم خشم یعنی وس زحمت مشکل تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم خو به په اینده کې ماتم ګټي او غوته بم ګټي
تاسو د شمی خبرې واوریدئ چې د خپل اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیار وباسي خو آیا د هغې د ماشومانو د پاره به د پلار تشه څوک ډکوي د شمی ماشومان او هغه ته ورته نور ماشومان به د پلو بی مسولیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي د دې پښتنو ځواب به د سیدې نوورو چې پلار یې مور او د هغې سره نور خويندې او یو ورور به سرپرست پرې خېدي
څوار لس کال کېږي چې زموږ پلار موږ یې پرې خېو او زموږ ټول مسارف تر اوسه پورې مور می ورکوي او ډېر کوخه کړي چې موږ یو ځای ته ورسوي موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمای نه لرو خو پلار می زموږ پر وړاندې پل مسولیت ادا کړی نه ده زه هیڅ کله نه شم کولای چې هغه وبخم او هیڅ کله نه غواړم وی وینم او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موخته پلاری نه ده کړی
په راپور کې مو د داسې مېرمنو خبرې واورېدې چې لزانه یې میړانه خودلې دوی د خپل اولادو د روزنې ترڅنګ د دوی سرپرستی هم کوي خو دغه خزي چې لزانه دومره میړانه خي دوی د اروایی او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي د دغه پښتنو ځوابونه به د ارواپوه سینا حمیدینه واورو
هر مېرمنه یا شزه یو لرمادي او منوي ارتیاوي لري چې باید د خاوند له لوري پاملرنه او رسیدنه ورته وشي د خوړتیاو د نه پوره کېدلو په صورت کې د میرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي په ځانګړي توګه هغه خزي چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاون لخوا د دې او ماشومان له غختونو ته پاملرنه نه کیږي چې دا حالت د خزو د رواني ستړیا یا ورستوب لامل کیږي کله هم دغه میرمنې ژر غوسه او تاوتریخوالی کوي او خپل ماشوم وهي دبوي او له دې ژر به حوصله کیږي ژر پښیمانه کیږي
د حقوقو له نظره حق او مکلف یتونه یو د بل لازم او ملزم دي خزي او میړونه د یو بل پر وړاندې حقونه او مسولیتونه لري د حقوق پوهانو د اتحادیه د رهبرۍ غړی عبد الوهید فرزی وای کنارینه د خپل خزي پر حقونو غوګ نګروي او پام نه ورته کوي د افغانستان د مدني قانون لمخي پړ ګڼل کیږي. هغه په دې اړه زیاتوي
کناری نه د خزه پر وړاندې هغه خپل مسؤلیتونه چې د قانون او شریعت لمخې لري هغه تر سره نکړي، قانون په وړاندې ملامت ده. او دا ملامتي په دې معنی ده چې شزه کولای شي د دې بې مسؤلیته چلند په مقابل کې بل داوا وکړي او محکمه په دې حق له حکم کوي د دې مسؤلیتونو د ادا کولو په برخه کې. سینې حقوق دي د خزه کچیر ته هغه ادا نشي بیا جزایی الخ هم لري.
په افغانستان کې د خزي او ماشومانو د نفقه پیدا کول د میړه لزانګړو مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي، خو که دغه مسؤلیت د میړه پښتون کې خزي ته ورلغاړ کیږي دا د افغاني دود سره اړخ لګوي. د دې پوښتنې ځواب به د عامو افغانانو په نظرونو کې واورو.
زه احمد سویب حسرت ما نکابل خاریو تنوسیدون کې هر هغه څوک چې واده کول واړي او اولادونه واړي باید په دې باندې هم پوهیږي چې د خپل مرمنې او د خپل کورنۍ او د خپل اولادونو پر وړاندې باندې ځین مسؤلیتونه هم لري. لبد امر غو يم چې نن ورځ موږ په ټولنه کې ډیر زیات اسې کسان لرو چې د خپل اولادونو د خوونې روزنې پالنې او د خپل مرمنې له حقونو او مسؤلیتونو څخه کاملا بې خبره وي.
نو مې په ځولاته د خوست ولایت اوسیدونکو يم.
هغه څوک چې خپل کورنۍ خپل ماشومان او مېرمنې ته توجه نه کوي اصلا هغه انسان نه دی، ځکه د انسان لمړنۍ مسولیت دا دی چې دوی به خپل ځان خپل کورنۍ او خپل خلکو کلی او وطن ته توجه کوي او هغوی ته به کار کوي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو یم. البته مسولیتونه خو ډیر دي. لومړیتوب باید موږ او تاسو د کورنۍ یا د اولادونو تعلیم او د دوی د تعلیم زمينه برابرول دي او ترڅنګ د دوی څخاک پوخاک او د خوړو هرڅه تیارول دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس به د همدې موضوع په تړاو د شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړی ده. اغلی سعادت کپ سر کرا ته وایست چې ولی یو شمیر نارینه د آزادۍ یو خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې بے مسولیت دي.
بے پروايي او د خپل مسولیت نه منل ډېر زیات آباد او عوامل کې دي. شولري چلمړنی او مهمترین عوامل دا دي چې دغه شخص یا هغه نارینه دوی اصلن په حقیقت کې هغه مسولیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دي د هغه نه اصلن دوی آگاه نه دي او یا هم دوی د هغه څخه ځنه خبر بولی او د مسولیت درک نه کوي. چې دویم لامل کې دي شی ټولنیز عوامل وسیم چې په ټولنه کې مونږ ګرځي زموږ ټولنه زیاتره د نورو مملکو په شکل د ورسته پاتې ټولنه دي او دوی د سواد کچه هم تومره نه ده چې دوی باید په دغه اساس دوی خپل غو مسولیت درک او دوی اصلا د کچرت کورنۍ هم را مستقر دي او دوی تر اوسه پر ځان هم د سی بی باکه او بی پروا دي. اصلا دغه موارد یا ورنه نه خبر دي یا اصلا چې زیاتر ډیره خلک چې خبر هم دي دوی اصلا احساس د مسولیت نه کوي یا درک د مسولیت نه کوي.
کناری نه د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې ځان مسول و نه غني پراتلونکي ژوند به یې اغیزي چوي.
هغه شخص چې د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې احساس د مسولیت نه کوي دوی دغه بې مسولیتي د دوی د کورنۍ لپاره ډیر بد واقع به پایل لري. چې د هغه له جملې څخه مونږ کولای شو فقر، غلامي، بیوزلي، ایتیات او بیسوادی پنخه کړو، ځکه د دغه ماشومان او د دوی کورنۍ به په دغه حالاتو کې دوی خپل ژوند تیروي. د دې څخه غواړم چې یو ژوندۍ مثال تاسو ته درکم. نن سبا چې زموږ په خارونو او سرکونو کې کوم اشخاص او کورنۍ چې په مختلفو اقسامو او نمونو سره سوال کوي، دا هغه اشخاص دي چې په دغه کې دیش سلنه هغه کورنۍ دي چې دوی هغه د کورنۍ مشر یا سرپرست چې دوی د خپل هغه سرپرستی څخه لاس اخیسته ده او دوی احساس د مسولیت نه کوي او کورنۍ او ماشومان دته الشیوی دی مجبور شوی دی ترسو دوی سرکون ته وزي سوال وکي ترسو د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي او دوی خپل ژوند پر مخ بیسو.
او په پای کې راته وایي چې دی ویخي کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
دی ویخي کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه چې د کورنۍ پر راس کې قرار لري دوی باید یو بل سره مسولیت پذیر وسی او احساس د مسولیت وکړي ترسو په خپل دغه ګډ سفر کې د ترحم، مینا، عاطفه، ډاډ، تربیت تعلیم لپاره یو د بل سره ژمنه وکړي او د ژوند په هر شرایطو کې یو د بل سره یو ځای اوسي ترڅو د خپل ماشومانو لپاره یو ښه رهبر او ښوونکی ثابت شي.
نړۍ خبرونه اوریدونکو د دی اونۍ موضوع چې د خزو کاری توان او هڅو ته ځانګړي شوی و هم دومره تربیه د خدای پامن.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر منو اوریدونکو سلام. دی نسل چارواکی خو هرڅ چې وکړل ویکړل د دوی د بل نسل غم کوي. هغوی بل دوی نه هم بے تفاوت او په فساد کا کړ وی ځکه خپل پلارونه یې دا هرڅ زده کړی دی. ګومان مکوي چې د دې چارواکی لوال کې به ووزی. په دوی پسې زامن او لورګانې او په هغوی پسې لمسیان لمسیانې کارواسیان او کارواسیانی دی
ځکه دومره غلاوی چور او اختلاس کړی چې و اته پښته نور بیم دلته حکمان او واکداران وي. خبرونه په ګډو وډو خبرونو پیلو.
اوس پامو کړی ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان
سپین باورا
وچا غټی
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنورام ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غټي وهونکو د غرقې دوویر یې خستې دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشایرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکې خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې لتیګي هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي هم دومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوخخ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څلاسه راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه خدا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او د لاسا شي.
د در په در آژانس پر اغلی خبر کې ویل شوی دی چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زمونږ سیاست مدار خبریال خبر را کوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاست مداران د غرقېدو ویر یې خستې دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله لاسو پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وای چې په دغه خطرناک گرداب کې ډیر غټ غټ سیاستمداران غرق شوی او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په گرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر را کړی دی چې د ډالرو لزوح کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوح هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوح هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالری کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و، نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دی ورکو که نه؟
وایه لورې، مشرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیره راته کوي، او وایه به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه مشرمېږه.
مورې شرمېږم.
مشرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایي، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور در کوي چې دلویشتناک ښځې که څنګه سړی یې.
هو نو ټیټ خو دی، زه یې ترې تېر به شو.
بډو څنګه دی؟ هغه ته دې ورکړو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پوهنتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکړو؟
مورې زه شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
لورې شرمېږه مه،
ډنګر دی.
رښتیا وایي لورې، ډنګر خو دی. بیا به خلک پیغور در کوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډېر خو ډنګر هم نه دی، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی.
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډو به هم تېر سو. فقیر الله څنګه دی؟ ډېره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه؟
شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمېږې د څه لپاره؟
ډېر چاغ دی.
رښتیا وایي لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکه وایي، بیا به خلک پیغور در کوي چې د چاغومبي ښځې دی، نه تېر به شو که څنګه سړی یې.
څه ووایم نو، زه به اوس شاروخ خان او امیر خان در ته له کومه کړم. همدغه چنار، بډو او فقیر زموږ ځوانان دي، یو ترې انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایي، په یوه ګوته کېده خدای به درته ښه کړي.
په جګه او ټیټ پسې مه ګرځه، لیاقت انسانیت او اصلیت یې ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایي، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
ځه یو به خوښ کړو، د پنبې کفترې زرکې او د بلبلو زمونو ته هم غواړي.
یاره ښځې، ته نو د کاپروشۍ له کوڅې نه راوځې.
اوس د غزرک شعر هم واوری.
ا
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی، او ډاکټرم تختی. ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دی. یواز دوی دلتا ڈالر ٹولوی اوڑی آخوا. نوچ تختی دلی نشی، او یا هم تللی نشی، وای وطن ساتو، یود وطن عاشقان. دغه دنن کی صدا، او دغه دنن کی صدا.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستون کی و هوسی حکمت، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یاواویا، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
ساعت 5 عصر